په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبريږي. نن جمعه ده، د غوایي ثور 28مه، د می میاشتې 10مه. په فایل کې خبرونه: ننګرهار کې تورخم دروازې ته څیرمه د طالبانو پوځیانو او ځایي کوچیانو ترمنځ د مځکې پر سر شخړه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او ځینې نور ټپیان دي. د فرانسې خبري ایجنټ په تورخم کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ د مدیر عرفات مهاجر په وینا راپور ورکړی چې شخړه پرون هغه وخت وسوه چې طالبانو له خلکو د کورونو د تخلیه غوښتنه وکړه. طالب چارواکي دغه مځکه دولتي ګڼي او غواړي چې د ګمرک تاسیسات ورپراخ کړي، خو ځایي اوسېدونکي چې کوچیان بلل شوي ادعا کوي چې مځکه د دوی ده او اسناد د هم لري. د ملګری ملتونو د خړو نړیوال پروګرام وي دوی په افغانستان کې په خوارځواکۍ د هرو دریو اخته ماشومانو د ډلې یوازې د یوه ملاتړ کولای سي. دغه ادارې نن په خپله اکسپانه کې لیکلي چې د بودیجې د کموالي تر ټولو دروند بار د ماشومانو پر اوږو راځي. د خړو نړیوال پروګرام ویلي د محل افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. ګمان کیږي چې واقعي شمیر شاید تر دې زیات وي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا شنبه د افغانستان په 22 ولایتونو کې د تیز باران، تالندې، برېښنا، نسبتا تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړي. دغه ادارې په ویتلاع کې ویلي چې په دغو ولایتونو کې به له 15 څخه تر 45 ملي متر پورې د ورښتونو اندازه وي. په وروستیو اونیو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ورښتونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. مصر ویلي که حماس ډله او اسرائیل غواړي په غزه کې د اوربند د چنګېدو او د یرغمل سویو د تبادلې پر سر موافقه وسي، باید له ځانه انعطاف وشي. په غزه کې د اسرائیل د جګړې اومه میاشته او لا یې هم د ختمېدو کوم څرک نه تر سترګو کیږي. راپورونه وایي د تازه مذاکرو تر بې نتیجې ختمېدو وروسته اسرائیل بیا په غزه کې خپلې حملې شدیدې کړي دي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په ویلانا کې ویلي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سامح شکری او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ټلیفوني خبرو کې د شکیلو لوریو د انعطاف منلو پر اهمیت ټینګار وکړ او له دوی غوښتنه وکړه چې د اوربند پر موافقه د صلاح کېدو او په غزه کې د بشري غمیزې د ختمېدو لپاره هر لازمه هڅه وکړي. حماس چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي، نن جمعه ویلي هغه مرکچیانې چې روانه اونۍ د اوربند پر سر د خبرو لپاره په قاهره کې وو اوس د وهې ته روان شوي. حماس وایي اسرائیل د اوربند هغه پیشنهاد چې منځګړو ورسپارلی وو رد کړی دی. بلخوا د مصر حکومت ته نږدې خبري اژانس القاهره راپور ورکړی چې د اسرائیل مرکچیان هم له قاهرې روان شوي دي. د جرمني دفاع وزیر بوریس پیستوریوس اعلان کړی چې د اوکراین غربي متحدان به کیف ته د هایمرس توغندیو درې دسکاوي ورکړي. پیستوریوس دغه څرګندونې له خپل امریکایي سیال لوید آستین سره تر کتنې وروسته پرون پنجشنبه وکړې. د هایمرس توغندیو دستګا چې پر لاریو هم نصبېدلی سي پر یو مهال څو پرله پسې هدایت شوي توغندي توغوي. تر اوسه چې اوکراین ته کوم توغندي ورکول شوي 80 کیلومتره مزل کولی سي. ټاکل شوی د سعودي عربستان ولی عهد د می میاشتې له 3 تر 28 جاپان ته ولاړ سي. محمد بن سلمان به په توکیو کې د جاپان امپراتور صدر اعظم او نورو چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبري وکړي. سعودي عربستان جاپان ته د تیلو له عمده صادرونکو هیوادونو ګڼل کیږي. دا به له 2019 لدې کال راهیسې جاپان ته د محمد بن سلمان لومړی رسمي سفر وي. د جاپان حکومت ویلي چې د سعودي عربستان ولی عهد به له امپراتور ناروهیتو سره د غرمې ډوډۍ وخوري او له صدر اعظم فومیو کیشیدا سره به خبري وکړي. د جاپان حکومت ویان یوشی ماساهیاشی د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته خبرلونه ته ویلي صدر اعظم کیشیدا به پر دوه اړخیزو همکاریو پر هغو مسایلو چې منځني ختیځ اغیزمن کړي او نورو موضوعاتو خبري وکړي. وسلولو کسانو په شمالي وزیرستان کې د نجونو یو ځای شوونځی په بمونو ویجاړ کړی دی. پولیسو پرون پنشن به ویلي چې په پیښه کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د شمالي وزیرستان په شیوه سیمه کې د دې چاودنې چې د چهارشنبې ناوخته سوی چا مسؤلیت نه دی منلی.
آزادی په صفو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریان په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د افغان طالبانو، اسلام آباد او د تحریک طالبان پاکستان پر اړیکو او اختلافاتو بحث لرو. دا مسله وروسته تر دې د لاشار بلو شوه چې د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف د سیشنبې پورس په یوه خبري غونډه کې په اسلام آباد کې وویل چې د طالبان حکومت د پاکستان د پرله پسې اعتراضونو سره سره د تروریزم پر ضد ګام نه دی پورته کړی. نوموړي د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د 26 نیټې برید ته اشاره وکړه چې پکې 15 چینایان ووژل شول او ویې ویل چې د دې حملې په ګډون د پاکستان دننه یو شمېر حملې د افغانستان په خاوره کې پلان شوي. افغان طالبانو او د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي د پاکستان د پوځ د تورونه رد کړل. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي دا څرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقته لرې بللې. د پاکستاني طالبانو د تحریک ویاند هم د افغانستان له خاورې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د حملو ادعا رد کړې ده. محمد خراسانی په یو بیان کې ویلي چې د دوی جنګیالي په خپل هیواد کې دننه پر امنیتي ځواکونو او پوځ حمله کوي. د پاکستان پوځ وایي د ورځې شاوخوا سل پوځي عملیات د مخالفانو په ضد ترسره کوي. د پوځ ویان جنرال شریف زیاتوي چې روان میلادي کال یې د ترهګرو پر ضد تر اوسه تر 14,000 زیات عملیات کړي دي. د جنرال شریف په وینا د دې عملیاتو پر مهال 249 ترهګر وژل شوي او 306 نیمې نیول شوي. پوځ د خپلو شپېتو پوځانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د بحث لپاره مو دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. شینکی کړوخیل، صدیق منصور انصاری او داود مایار د میلمنو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، د طالبانو د دفاع وزارت د ویاند عنایت الله خوارزمي څرګندونې لرو. دا بسر واور
خیبر پښتونخوا یوه داسې سیمه ده چې د پاکستان د پوځ تر کلک امنیتي پوښښ لاندې ده. په دې سیمه کې د چینایي وګړو په نښه کېدل د پاکستان د امنیتي ارګانونو کمزوري یا هم له برید کوونکو سره یې همکاري په ډاګه کوي چې په دې دواړو صورتونو کې مسؤلیت د پاکستان حکومت ته متوجه دی.
په دې څور څرګندونو کې خوارزمي دې ته اشاره وکړه چې د پاکستان د پوز دننه هم ممکن اختلافات وي. اغلی کړوخیل قصاصو نظر واخله.
سلامونه. خاخله خوارزمي خو زه فکر کوم چې درسته خبره کړې ده. زه تاییدوم په صفت یو افغان مېرمنې، ځکه چې هغه څه چې پاکستان په خپل خاوره کې وکړل دې لپاره چې پاک افغانستان به ثبات واساتي، هند ته امنیتي ستونزې جوړې کړي، او همدارنګه پښتون قمپواله حرکتونه او همدارنګه د بلوچانو چې هغه د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي د هغوی آواز خاموشه کړي، نو د هغه څه کړلې اوس ریبي. نو په څرنګه چې دوی دا رقم افراطیت ته مخه وکړه او د انګیزه خلکو ته وکړه، نو اوس هغه کسان که پیدا شوي دي چې اوس د پاکستان د ګټو په خلاف درېږي، نو هغه نه اوس د کابل طالبان منې کولی شي او نه د پاکستان اردوې، ځکه کوم کار سه استخباراتو کړی دی همدغه یې پایله وه او نن یې قیمت ورکوي. نن چې کوم بیان ورکوي دا د دې لپاره چې خپل ولس ته برات حاصله کړي او دا پړه په نورو لکه په د طالبانو باندې واچوي یا په چیچی پی باندې واچوي چې د کابل اداره حمایت کوي.
مننه اغلی کړوخیل. مایار صاحب، که ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم، البته یو څه په تفصیل په دې معنی باندې چې دغه تورونه تاسو ته څرنګه ښکاري، آیا فکر نه کوئ چې د طالبانو د دفاع وزارت ویان چې د پاکستان په پوځ باندې داسې تورونه پوري کوي، دغه اختلافات ممکن پسې وسی شي؟
د افغانستان او د پاکستان مشکل شته، د مختلف ابعاد لري چې یو تعداد فعالیت او په دې جمله کې یو اصلي کېدای شي. د ما په نظر ته مرزي مشکلات شته دي چې دا فرعي مسائل دي، او په زمن کې د توریزم مسله او ځینې نور موضوعات کله کله د ماجیزو د راپورته کې یو خاصي مسله ده. هغه ده چې د پاکستان سیاست، افغانستان پاکله د نظامونو څخه د جلوګیری یا دغه تداوم د مخنیولو سیاست د داود خان د وخت د سلسله شروع ده. ځکه پاکستان متاسفانه د سیاست د تعریف شوی ده چې باید نظامونه غشي تخریب شي، او دا تخریبونه په دوه شکلو دی کوي شي. یو دا چې مخالفین تمویل کړي د افغانستان مقابل کړي، او یو دغه مسله چې اوس راپورته کړې ده د تروریزم مسله، یعنی دا یو بیرونی بهرنی بود لري چې غواړي د افغانستان د نظام دغه تداوم د اعتبار شاید په نړیواله کچه دا تضعیف کړي. په داخلي بود کې دوی دا توان نه لري، ځکه د فعلي نظام شاید نظامی بود کې او په استخباراتي بود کې د ډېر مستحکم نظام ده، ځکه د نظامی تجهیزات هم ډېر زیات دي، او هغه اردو هم دوی چې ده یو روحیه هم لري او تعداد هم هغه ده تعداد یعنی کم نه کافی اندازه ده. نو ده مسئله باید کی چه دوی در داخلی بود چه در چه دلتراش مخالفین تمویل کی یعنی ده چانس کم ده حداقل پلنگ بوده که ده مسئله شاید عملی نوی در نظام حاکمیت ده سویده. خب بس
من نه مایرسم
آزادی په چپو کې پروگرام د ماشام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د پاکستان د پاوز د ویان تر سرګندونو پورې د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک په مرکه کې چې د دې پروګرام په ارتباط مل دوی سره کول او دوی ویل چې فعلاً وخت ورسره نشته چې په دې خبرونه کې په ژوندې بڼه را سره برخه واخلي. تر خبرونه مخکې ورسره وشغیدم دوی ویل چې د پاکستان د پوز ویاند چې په طالبانو باندې کوم تور پوری کوي او همدارس دا د ضعف نقشه ده او دوی د هند په وړاندې هم له کمزوري دریزه نن سبا خبرې کوي. دا څرګندونه سره اور
تاسو وګورئ کنه چې پاکستان تقریبا ورشکست اقتصادي تاسو وګورئ کنه دې رسمه نه اعلان کړې خو عمله کې وو ورشکست ماشونه دې جديده د خارجي قرضو نه ورکړي او دا قرضو کې زړه قرضې چې پرې کوي پورونه چې پرې کوي د پور والا کس چې دا بهر نه پیسې اخلي هغه ورکوي. نو ډېر بد حالت دی کتاب دی ملک سیاسي کتاب دی او دوی زیاتره خلکو سره اړم دي ان د خلک تړي کم کوي بلوچ تړي کم کوي پښتانه تړي کم کوي او دی وخت کې یعنی دوی ټول پام دلته کې دي. نو دا څوک د څور زمخ کې تاسو خیال کړی هندوستان کې وزیر وې داخله وزیر او دفاع وزیر وشي مونږ پاکستان کې دننه داسې خلک وزیر دي چې هغوی په هندوستان حملې کولې که نه دا یعنی اعتراف یې وکړو چې دولس شل کسان څومره یاد کړو نو دا به یعنی لس کاله مخکې وچا یقین کړی چې داسې کېدای شي چې هندوستان به په سینه ډبه چې مونږ داسې وکړل که نه هندوستان به راځي دلته کې خلک وژني نو تاسو څه کوئ که نه دا خبرې خو یقیناً د انعطاط خبرې دي زوال خبرې دي دا بس ډېرې یعنی مضبوطیا خبرې خو نه دي.
د افراسیاب خټک څرګندونې مو واورېدلې. اغلی کړوخیل تاسو څه فکر کوئ چې آیا د پاکستان په کمزوري او ضعیف موقف کې
تاسو وګورئ چې نه تنها چې اقتصاد ډېر په یو بد حالت کې دی او وروسته بلې دوی قرضه غواړي دنیا ورباندې اعتماد نه کوي قرضه نه ورکوي سرمایه ګزاریانې له ننګونې سره مخامخ شوي خصوصا د چین سرمایه ګزاري چې مثلا وضعیت دوی بهتر سي همدارنګه خپل داخلي مارکیټ یې وسه ډېر خراب ده او په څنګ کې وګوره چې سیاسي وضعیت څومره خراب دی. سیاسي پارټیانې په هغه حالت کې چې توقع کېدل نه کېده او د فوج د مداخلې د وجې نه بدترین سیاسي حالت کې اوس دوی ګرفتاره دي. د خلکو اعتماد په پارټیانو باندې ختم شوی دی. عمران خان چې اوس قهرمان جوړ شو هغه په جیل کې بند دی. واقعا د دوی وضعیت په یو ښه حالت کې نه دی. همدارنګه هغه خپل اعتماد په منطقه کې او د منطقې نه د باندې زه فکر کوم چې د جنرالانو د غلط سیاست او د خلافیانې چې کل دنیا د دوی په کثیفه لوبه باندې خبر دی اوس دنیا ډېر په اسانۍ باندې په دوی باندې اعتماد نه کوي. نو زه فکر کوم هغه طلایي دوران چې همیشه به د دوی د افغانستان سره د وضعیت کنټرول په خاطر به ملل ټولنه هغه ډالرې چې اخیستل اقتصاد نسبتا په مخ باندې ولاړو اوس هغه تجارت ختم شوی دی او دوی په یو بدترین یو سیاسي اقتصادي او امنیتي حالت کې قرار لري ځکه چې کوم افراطیت چې دوی لمن ووهله فکر کوو چې په دې کې به پښتانه رهبران وژل کېږي په دې کې به بلوچان ضعیفه کېږي په دې کې به هند ته مشکلات جوړېږي افغانستان به همیشه لپاره مثلا ختمیږي او بې ثباته به یو ضعیف یو یا اداره به وینو دا هغه کړنه وه چې اوس دوی خپل بیرته هغه پایلې دوی ته رسیږي ځکه چې دا به همیشه افغانستان حکومت او ولس پورته ویلی چې مثلا افراطیت هیچا په ګټه نه ده د دې ور به سالمن درغزیږي خو دوی هغه وخت باور نه کول نو سو مغه وخته چې دوی اوس هغه حاصل یا هغه پایلې ګوري او زه فکر کوم چې دا په تاریخ کې به یو بدترین حالت وي د پاکستان داسې په دې حالت به دوی څنګه راوځي دا
تاسو ریوالده مننه اغلی کړوخیل. تاسو د پاکستانی جنرالانو سیاست ته اشاره وکړه د افراسیاب خټک سرګندونې په دې اړه لرو خوبډانی به خبرونه کې له تاسو سره شریک کو د انصاری صاحب نظر کا وخت منصاری صاحب تاسو ته دغه دی کابل او اسلام آباد په یو بل باندې د تورونو مسله څنګه ښکاری موضوع او د قضیه په کومه خوا روانه ده؟
کابل کې د نوې حکومت ایجاد نو وروسته په لومړیو کې د پاکستان او افغانستان یا اسلام آباد او کابل اړیکې تر یو اندازې ښې وي او داسې انګیرل کېده چې دا اړیکې به لا پسې پرمخ لاړې شي، حتی په نړیواله کچه به د اسلام آباد چارواکو د افغانستان د سه حکومت لپاره د لابۍ هڅه کوله، هغوی بهرنیو چارو وزیرانو انارباني کار چې بهرنیو چارو په برخه کې یو بل پوسټ ایجاد کړو، دغه سې د هغوی ځانګړو استادو نورو خورو ورو دغه موضوع کړکېچنه کېده، د ستونزو په طرف مخته شوه او تر دې حد راورسېده چې تېره اونۍ دا غږ هم دوی پورته کړ چې هغه برید چې د چینایي انجینیرانو پر موټر شوی و، دغه موټر په افغانستان کې تنظیم شوی و او له دې ځایه رهبري کېدو. د دې تر څنګ د کی ټی پی پړه په کابل اچول کېږي، ځینې نور فعالیتونه چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم کېږي، پاکستانی چارواکي خصوصا استخبارات او پوځي تر دې چې د بلوچستان د ایالتي حکومت ځینې چارواکي هم په افغانستان تورونه پورې کوي. موږ فکر کوو چې دغه ستونزه نه د افغانستان په ګټه ده چې لا پراخه شي او نه هم د پاکستان له دې ګټه کولی شي.
مننه سړي صاحب. البته آی ایم ایف له پاکستان سره منلې ده چې څه باندې یو میلیارد ډالر ورته ورکړي، خو پاکستان هڅه کوي چې شاوخوا اته میلیارد ډالر نور اوږدمهاله پورونه له آی ایم ایف ترلاسه کړي. د خبرونې په دې برخه کې د پاکستان د پوځ د ویان جنرال شریف څرګندونې لرو چې د سیشن بې پرزې په اسلام آباد کې وکړي. د دې خبرو یو برخه راخلو. د په یو ډیر اوږده خبری کنفرانس کے برخہ خستے و جنرال شریف ہوئے
26 مارچ 2024 کو صبح خیبر پختونخوا کے
2024 میلادی کال دو مارچ میاشتې پر پوجوشتم نیټه د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې یو غمون کې پیښ اوسوه. د چینایي انجنیرانو یو موټر چې په داسو بند کې کار کاوه د ځان مرګ بریټ ښکار سو. په پیښه کې 15 چینایي او یو پاکستانی وګړي وو وژل سول. د دې حمله ارتباط له افغانستان سره پیدا سو او دا حمله په افغانستان کې پلان شوی و. دغه حمله کوونکې له افغانستانه کنټرولېدل. ځان مرګ بریټګر هم افغان وګړي وو
اور خودکش بمبار دی.
معیار سب پدی برخه کې چې اسلام آباد څنګه د چینایي انجنیرانو تور په افغانانو پوری کړی دی، ځکه چې تر دې مخکې په کراچۍ کې هم چینایان په نقشه سوي دي، په بلوچستان کې هم څو ځله په نقشه سوي دي او تنها سش کال نه، په تیرو کلونو کې هم په چینایانو باندې د پاکستان دننه حملې شوې دي.
د دې محترم خبر خو ما واورېدلې، په سیاسي پروپاګاندایي انداز کې دا مسله وویلې، خو دغه تحقیقي بوتنی کور شي د تروریزم فلسفه چې د تخریب دی. دوه ډوله تخریب لري، تروریزم یو د باندې تخریب لري یو داخل. نو کچیرې دا مسله د افغانستان طرف هوایي، نو وجود د پاکستان اول د نور ګاونډیان د افغانستان نه پازاب نه دي، یعنی تروریزم د باندې ول نور تخریب نه لري او په داخلي بوت کې ول د عملیات په داخل د افغانستان کې کیږي. ځکه ما وویل چې تروریزم اصلي تخریب په داخل کې دی، یعنی د دوه فلسفه د تروریزم دوی ته راځي. کی د بل طرف نه هر هیواد ځانته یو حاکمیت لري. دوی ولې یعنی دومره ضعیف انداز خږيږي چې خپل حاکمیت خپله د سوالاندې راولي؟ یعنی دوی دغه در امنیتي ارګانونه دوی څه کوي چې یعنی دوی زی امنیت نشنی ولای کړ چې سبا د افغانستان نه د چین نه یا د بل هر نه د باندې عملیات کیږي، یعنی دوی دغه مخ نشنی ولای. نو دا مسایل اکثر یعنی دوی ته متوجه کیږي. او د بل طرف نه د پاکستان دغه مشکل شته یوازې د افغانستان سره نه ده، د دوی نه دغه ټوله منطقه ده او د سیمه ځنې پازه. دوی د هند سره مشکل لري، دوی د ایران سره مشکل لري، دوی د چین سره مشکل لري او عملا دا هیوادونه دوی نه پازاب دي، دوی نه تشویش لري، دوی سیاست نه. او د ټول نه خطرناک ده چې دوی په داخل کې مشکل لري، دوی د بلوچ سره مشکل لري، دوی د پښتون د قوم سره هلته مشکل لري، سرکوب سیاست لري. نو دوی عبادت اکتل ورته وګورو، یعنی پروپاګاندا انداز کې کچیر مطرح شي کېدای شي، ځکه د ځینې هوادونو چې د ارزښونو خلاف یعنی غیر اخلاقي سیاست لوبي دا مسایل مطرح کوي. هغه منطق کې چې واچو سیاسي حقوقي منطق ته دا مسایل ټول نه کوي.
مننه مایار صاحب. البته تاسو اشاره وکړه چې دوی له چین سره روابط خراب لري، خو تر اوسه پورې عادتا چورته ګورو له چین سره د دوی روابط بهتر دي، یعنی له چین سره د دوی روابط خراب نه دي چې په یو بل باندې تورونه پوری کی. خو د پاکستان تر سیاست پورې افراسیاب خټک ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان جنرالان په سیاست نه پوهیږي، دا څرګندونه سره اور
جنرالان چې دي هغه کلم دومره هوښیار خلک دي. مونږ خو دلته کې لیدلې دي، زه خو کافي عمر سړی یم، یعنی په 1971 کې چې دا پاکستان دوه ټوټې کېدو زه محصل وم په پېښور پوهنتون کې او سیاست کې فعال وم. نو هغه وخت مونږ تظاهرات وکړل چې د بنګال کې عملیات مه کوئ، د پاکستان بلند شي، پاکستان دوه ټوټې شي، مونږ پرې بندیز ولګولو دولت زمونږ په ګوند باندې. او یو میاشت پس پرې پاکستان دوه ټوټې شو. نو یو وار خدای چې جنرالان دومره هوښیار خلک هم نه وي. دویمه خبره دا ده چې دوی متاسفانه دومره د خارجي اوکې ګیر دي، نفوذ لاندې، تاثیر لاندې، چې دوی مستقل عمل کولی نه شي. نو په پاکستان کې چې دا مشکل تاسو 2003 نه تر 2014 پورې تاسو که یاد شي دغه سیمې کنه چې د وزیرستان نو نیسه تر سنترالو پورې دا سیمې د ترکستانو سره نه وي، ټي جی پی په نوم یې دی اخیستي وي او افغان طالبان پکې میلمانه وو. دغه لوبه دوی مخکې کړې وه، دا یعنی 2014 پورې دوی هېڅ قدم نه اوچتولو. نو بیا چې ولیدل چې افغانستان نه قوای وځي، نو بیا د ترکستانو ته څه نه وي، هغې ته جارو واخیستو، هغې جارو کړل، افغانستان ته یې ټول ولېږل.
اغلی کډوخیل د شغل افراسیاب دا خبره چې د 1971 کال پیښته اشاره وکړه چې بنگلاديش ټوټه شو، آیا پاکستان له دومره تهدید سره مخامخ دی چې بیا هم دا هیواد له دغه یو وضعیت سره مخامخ شي؟ ستاسو په باور
د پاکستان فوج متاسفانه داخلي او خارجي پالیسیانې دوی ټاکي، په ظاهر یو ملکي او منتخب حکومتونه شته دي، اما هغه همیشه د فوج تاثیر او فشار لاندې دي، کله صدر زمان وزل کیږي، کله تبعید کیږي، کله جیل ته اچول کیږي. نو هغه یغه یو د ځپلو سیاست چې همیشه فوج لري، زه فکر کوم چې واقعا پاکستان به له سترو ننګونو سره مخامخ شي. شاته د دوی هغه سالمیت به هم یعنی یو ټوټه پاکستان به هم له خطرې سره مخامخ شي، ځکه چې کوم هغه دوه ګونه له تبعیزه ډک او ظالمانه سیاست چې دوی له بلوچانو او له پښتنو سره کوي، نو یو ورځ نه یو ورځ به بلوچ او پښتون به دې حد ته رسیږي چې بالاخره خپل حق په غواړي، او که چېرې دوی په واقعي شکل نه ورکوي، نو ماغه به وي چې دوی به خپل هغه جدا طلبي به مطرح کوي او له پاکستان څخه به جلا کیږي. نو هغه ټول هغه غلط سیاست دی چې پاکستان فوج همیشه عملي کوي، او متاسفانه چې سیاسي پارټیانې چې موږ فکر کاوه چې دوی به څومره قوي وي، دومره به څومره پخې وي او ژورې به، متاسفانه اوس ورځ تر بلې دا برملا کیږي چې څومره د پاکستان فوج د دې پارټیانو په بې اعتبار کولو کې، په تضعیف کولو کې او په لوبولو کې فوج رول لوبوي. نو هغه کوم کارم چې مثلا دوی د پښتنو سره یا د افراطي ډلې سي وروزلې دې لپاره چې یو خو تاسو وګورئ چې خپل مولانا فضل الرحمن وویل په خپل بیان کې څو ورځې مخکې چې تر 10,000 کسانو پورې دوی په افغانستان کې جنګولې دي، او د دې څه شي لپاره ولې دا کار کوي؟ یا دا مداخله نه په ګاونډي ملک کې، یا هغه ډلو چپل چې د حکومت په وړاندې جنګېدلې هغوی دوی په خاوره کې ساتل، او څومره افغانستان حکومت ورته پیسه التماس وکړلو چې مثلا دوی د همکاري وکړي، د پیسه دغه پیښې باید بند شي یا دا جګړه باید بند شي، مذاکرات وشي، اما کله هم فوج دا کارونه کوي. خصوصا هغه بدسترګي چې باجوا په آخر د مخکې د سقوط د جمهوریت کې وکړل، نو هغه خو افغانان نشل یاده وتلی نسي وستلی، خو اوس وګورم هغه حالت په دوی باندې راغلی. هغه افراطیت چې دوی ورځو په دې کې چې هم به افغانستان نام نه کېږي، او په زمن کې فکر کوه چې په دې شکل به هغه انګیزه د خپل حق غوښتنې یا د قومیت یا د خپل خاورې به دا بورنه اخیستل کېږي، ځکه چې دوی یېره لري له پښتنو نه همدارنګه له بلوچانو نه. نو زه فکر کوم هغه افراطیت چې دوی وروسو بیرته پایله دوی ته رسیږي، او دغه غلط سیاست اوسې باید فوج جواب وایي. نو دې خطر فوج ډېر ډارېږي، نو دا پړه په نور اچوي.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د فیسبوک لارې ځینې اوریدونکو شیراخا کریمی سلامونه راستولې دي، عیسا خان مومند هم سلامونه، د دوی سلامونو ته وعلیک. خو سپین تاج یا خبره کړی دی وای چې دا اوسم د عربستان استازی په پاکستان کې دی او هلته پانګونه کوي. انصاری صاحب د پاکستان د عربستان تر پانګونې پورې چې په بلوچستان کې ژمنې کړي چې هلته به پانګونه کوي تر اوسه پورې لا قراردادونه امضا شوي نه دي، څه فکر کوي چې عربستان څه غواړي چې په بلوچستان کې پانګونه وکړي؟
موږ فکر کوو چې عربستان به هم د چین په څیر د پانګونې اراده لري او هغه بریدونه چې په چینایانو ترسره کېږي دوی به له دې عبرت واخلي او ممکن ډېر زر په شا شي. کله چې هم هلته د بیلتون غوښتونکو د میل خلاف، البته بلوچ بیلتون غوښتونکو یا هم د پښتنو د ځینو حرکتونو او خوځښتونو یا هلته د سندیانو چې موږ او تاسې په سند کې د مهاجر قومي مومنټ فعالیتونه ګورو او هم د سنددیش په نوم د بیلتون غوښتونکو فعالیتونه ډېر پخوا د دوی تاریخي پس منظر ته وکتل شي، هر هغه حرکات او فعالیتونه چې د دوی د دایو سره الخ نه لګوي هغه د تهدید سره مخ شوي. بلوچستان کې پخوا هم هیڅ داسې هیواد نشي تر سترګو کېدی چې دومره لویې پانګونې کړي وي. موږ او تاسو وینو د سیپک دغه د ون روډ ون بیلټ کوم پروژه چې د چین په څیر یو لوی هیواد چې په نړۍ اقتصادي خاماران زی او راځي، دغه خامار چې دوی روان کړی و د ګلګت او چترال د لارې تر ګوادر پورې، دی ته په مخ ډیر پراخ خنډونه راولاړ شو. هغوی تقریبا د شپږ څلوېښت میلیاردو ډالرو یا تر دې هم د ډېرې پانګونې اراده درلوده، خو اوس ګورو چې په ګوادر کې له پراخو بریدونو سره په پرلس پسې ډول مخ کېږي، په سند کې مخ شو، په بلوچستان کې مخ کېږي، دا د اوس په خیبر پختونخوا کې هم ورباندې بریدونه پیل شوي. دا دوه اړخه لري، یا خو دا ده چې پاکستان د هماغه توطیې د تیوریو په اساس د خپلو پخوانیو بادارانو یا او چې اوسنی اوس یې هم باداران دي د انګریز او د امریکې د سو او یا د هغوی د لمسولو په اساس چین ته غواړي دغسې تهدیدات مخته کړي او تر څنګ یې افغانستان بدنام کړي چې د چین سره له نزدېکته خلاص شي. دغسې په روسیه کې چې کوم بریدونه شوي وو په هغې داستورونه ولګول شو، په ایران کې چې کوم بریدونه شوي وو، حال دا چې نړۍ هم په دې پوهېږي، افغانان هم په دې پوهېږي او په خپله پاکستانیان هم په دې پوهېږي چې غوا توره ده او شیدې سپینې دي. نو موږ فکر کوو چې د سعودي عربستان پانګونه به دومره جدي نه وي، دومره پراخه او هر اړخیزه به نه وي لکه چین چې کومه اراده درلوده.
مننه انصاری صاحب. د سپیک یا له چین سره شکم تړون د دوی پیغه باندې ویل شوی دی چې څه باندې شپېته میلیارد ډالر به ولګول شي، خو تر اوسه پورې څه باندې شل میلیارد ډالر په یو ډول باندې چینایان ولګولی دي او دا کار دغه د څه باندې لس کاله وشو چې دا پروژه یو څه ټکنۍ شوې ده. خو البته یو یادونه وکم چې عربستان هم د میلیاردونو ډالرو د پانګونې خبره کړې ده. یو تحلیلي مطلب څو ورځې مخکې ما اول بس پیغې کې دې ته اشاره کړې وه، متاسفانه هغه د لیکوال نوم مې هېر دی، په لویدیځو چاپي خپرونو کې دا مطلب خپور شوی و. هغه دا ویلي و چې سعودي عربستان د دې په لټه کې ده، که چېرته ایران د یمن له لارې د عربستان په جنوب کې په دوی باندې فشار راوست، دلته به د ایران په جنوب کې له بلوچستان دوی په یو ډول استفاده کوي. البته دا د هغوی شخصي نظر و. ما یار څه فکر کوي چې دغسې یو څه هم شته په کې او کنه؟ سعودي عربستان غواړي چې له پاکستان سره ډېر نږدې روابط ولري او لري هم؟
دلته د چین مسله مطرح شوه، د سعودي مسله مطرح شوه.
بله،
د چین تجارتي سیاست ته چې ډېر کم هیوادونه دغې نه تاسو پوښتنه وکړه.
مهرباني.
ډېر کم هیوادونه داسې دي چې چین چېرته سرمایهګذاري کړی دوی زره نه په خسته ده، ځکه د چین د سرمایهګذاري داسې ده چې حتی دوی دغه آشپز او دغه کارګران او دا مسله د ځان سره وړي او په یو اتاق کې د چین سیاست داسې ده تجارتي چې په یو اتاق کې شل نفر هم همزمان چې کوم ځای کې یو نفر ځای کې ژوند کوي، یعنی ډېر جزئیات به متوجه دي. کوم چا چې ورسره تجارتي ډیل کړای باید ډیر احتیاط ورسره وشي، ځکه په دې ځنه ګټه نشي اخیستی. او د سعودي تجارتي سیاست خو داسې دی چې د هغوی په داخلي مسایل باندې منابع باندې دی هغه دي وابسته دي، یعنی دغه نفت او ځینې دغه مذهبي مسایل چې دغې نه ډېره ګټه نه اخلي، خو د نفت نه اخلي، دوی تجارتي سیاست نه لري. دوی نه دا واضح کیږي چې دوی دلته د اتحاد خبرې په تایید چې دوی دلته سیاسي اهداف لري، یعنی دوی دې ته علاقه نه لري چې د پاکستان دوی تجارتي ګټه واخلي. او د بل طرف نه موږ دې ته ډېر خوشاله یو چې پاکستان وکولای شي د خپل داخلي منابع نه یا تجارتي منابع نه استفاده وکړي، او دا د موږ په خیر هم ته کېدای شي. دوی په خیر خو وحت نیوي، داخلي منابع د دوی مشخص دي، دغې نه کوی شو سرمایه د ځمکه د ټکنالوژي د مدیریت او دا نور مسایل دي، یعنی دا مشروع لارې دي. خو متاسفانه د پاکستان د عایداتي سیاست په وجه دوی چې منابع ته وي اصلي اقتصادي منابع ته، دوی تروریزم او د جنجال جوړولو باندې تاکید کوي. او دا واضح خبره ده، اگر شده ما مسلک سیاست ده او ده علمی نگانه زفه دیبنه پیگم، خب په هر حال کچیره ده معنویات او اخلاق ده سیاست نه، ده تجارت نه، حتی ده علم نه، ده واخصل شی ده وضعیت بحران طرف دی. نه به ده سیاست ده پاکستان پا گته، یعنی طور نغت متضرر به پاکستانی، او نه ده ده سیم حکم هوادونه یا موگ چی ده سر متاسفانه طرفی، او ده کلونه ده موگ نظامونه دوینه متاثر دی او او سرم منفی سیاستونه داری.
مننه مایار صاحب. اغلی کډوخیل، که ستاسو نظر پرې برخه کې پلانډو واخلم، بیا به اوریدونکو ته مخه کوچه اغوی هم ځینې پښتنې لري. څه فکر کوي چې عربان ولې په پاکستان کې، خصوصا سعودي عربستان، څه دلچسپي لري چې په پاکستان کې پانګونه وکړي؟
ګوره شبل سب تاسو یو ښه اشاره وکړه، کله چې پاک نه واخلو یو غټ مول ته اشاره وکړه چې څنګه چې پاکستان یو غلط لوبه د شروع کړې د بلاد کلونه کلونه غنه منفعت هم اخلي، یو طرف ته مثلا امریکا سره همکار دی او پارتنر دی، استراتیجیک پارتنر شوی، بل طرف ته مثلا چین خپل غیږ خلاصي او د لوی سرمایه گذاری هوکله سره کړی ده. نن سی پاک چې له ستون سره مخامخ شوی، دا چې دغه د استخباراتي لوبې یو پایله ده چې دوی نتیجه ګوري. نن چې دا یو ځل کېږي، زه فکر نه کوم چې دی که افغانستان باید مقصر اوسي. دا باید پوه شي چې هر څه چې د امریکا د ګټو د غوښتنو په خلاف اوسي، پایله به همداسې چې څرنګه چې سی پاک له اوس ستونزې سره مخامخ شوی. په عین شکل باندې ګوره، سعودي عربستان هم کوم هغه مذهبي افراطي رقابت سي هغه سیاست سي ورته چې یو ایران د پاکستان په شکل سي هغه شروع کړی ده، په مختلفو مملکتونو کې د شیعه ګروپونو جوړوي په شمول د پاکستان کې. نو مطمئنه اوسئ چې نن او د عربستان په خلاف کاروي یا مثلا د افراطي سنیانو په خلاف کاروي، نو هیڅ امکان نه لري چې دغه سرمایه گذاري د اقتصادي ګټې تر څنګ هغه یو سیاسي او امنیتي ګټه ونه لري. یعنی عربستان خصوصا د نوې شاهزاده سره یو رقم پیسلاغه یعنی مختلف نوې لدیدګاه سره ځینې کارونه شروع کړي، په همدې رقم غواړي چې هغه یو نو محدودیت هم خپل حریفانو ته چې هغه جملې څخه مثلا ایران د ایجاد کړي. معلوم ده کېدای شي چې ډېر یو ستراتیژیک سرمایه گذاری وی چې د مالی ګټه تر څنګه مثلا کېدلی شي چې د ایران په خوا کې د شتون ولري، او په همدارنګه د ایران د نفوذ او د هغه محدود کول او همدارنګه تهدید کولو لپاره یو زیری اوسیږي. نو دا سرمایه گذاري د اقتصادي مسل تر څنګ یو سیاسي او همدارنګه یو امنیتي سرمایه گذاري ده.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوریدونکو ته په مخه کو. آزادۍ په څپو کې پروگرام په منځني صفه 12 نیوی ټوله افغانستان کې اوري، او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د پروگرام د بحث موضوع مو ده د افغان طالبانو اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان روابط او اختلافات. د بحث لپاره مو په دې خبرونه کې شینکی کړو خیل، صدیق منصور انصاری او داود مایار ته بلنه ورکړی ده. او ریزونکو ته مخه کوو، مهرباني وکړئ تاسو په خبرونه کې راسره یاست.
بلې شبر تاسو محترم سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدا پاک دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو له حدا تلم به هلمند ولایت څخه
شرغ لې اتل صاحب مهرباني
مننه الله دې خوشاله کړي. شبر تاسو محترم سلام هلمند او تواي مخدا دې وکړي چې به خبر تا محترم را بسو د پاکستان او د افغانستان په اړه باندې به مثال خبر د چولن نظر درکم. خصوصا پاکستان همیشه خبر تا محترم د افغانستان د دغه څخه غلط استفاده کړي د دامتیاتوب حق نه ده کړی. خبر تا محترم که په وسو حکومت کې که په تیر حکومت کې خبر تا وایي به دا داوا کوي چې مثال د خبرې په افغانستان کې د سی ټی پی چې د بریدونه چې په پاکستان کې د افغانستان ته تنظیمي جدا بالکل نظر ده. یعنی دلته دې داسې دغه یو بیلګه وشي خبر ته محترمه چې مثال د خبرې دلته ټي ټي پي یا مثال مرکزونه لري یا دلته پټنځایونه دي. زموږ د دې د چارواکو څخه غوښتنه ده چې مثال که چیرې تاسو واکن پر حقایقو باندې دا خبرې کوي چې دلته ټي ټي پي سه نو خوښه دولت هغه ځایونه وروښایي چې دولت دلته خپل مثال د خبرې جام پورته کړي یا ګیر کړي یا دلته خپله سزا ورکړي یا صرف لاس باندې درکړي. خبر ته دا دغه شنه هغه دوي چې د خبر ته د دواړو مملکتو تر مابند رابطه ډېره خراب وي. او بل دغه مثال دا اوس د ملمنۍ څخه پوښتنه وکړي چې د پاکستان او د عربستان چې مثال د خبرې دغه دغه چیرې تجارت ته ولیدا سره دی. خبر ته د پاکستان هغه سرک نیول چې د مر په خبره پاکستان ته ځي. او بل د پاکستان هغه تعلیم یافته خلک خبر ته محترم مزدغونه معلومات په لورو دورې په سعودي عربستان کې په کارونو باندې بوخته. نظمت د سعودي عربستان او د نورو مملکو سره غوښتنه ده چې مثال افغانستان کې 55 دوکي او افغانستان کې ان شاء الله تر یو وخت پورې امنیت کې مثال غټه په افریقیا د نړۍ جوړې کې کارخانه جوړې کې نسبت و اتیر حکومت ته خبر سم محترم وزن ته په دغه افغانستان کې ډیر امنیت تضمین کوي د غو نظر خبر ته
مننه. خیر یوسې بل اوریدون کې ته مخه کوو ازادې سپوت پروګرام دې مهرباني وکړئ تاسو سره.
السلام علیکم شهبر ستاو تاسو ملمنو او د ازادي رادیو ټول او دونکو کارکونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. اجي توفیم د زابل ولایت شاجوی له ولسوالۍ
شرف دی. اجي صاحب مهرباني
مننه. موضوع پر دې راوبیتو د پاکستان پر داخلي موضوعات باندې لړ نظر ورکوم. بیا به یو پوښتنه هم ولرو. پاکستان او د طالبانو ترمنځ خو په خپل مابین کې د جنگ له ټي ټي پی سره جنگ ده. خمر اریانی سدی دون پیشرونه وی او دون ځان غټو تشکاری او ارتمی قدرت ځان بولی او دی د ټي ټي پی مخنیوي نشي کولای او دا غو حملات ورست ورځ زیاتیږي او د دې عسكر هر ورځ مړی. نو دی باید دې کې چې دې اقدام وکړي او پاتسو موږ د مسترمو ملمنو د خدابستانه ده چې آیا د پاکستان ټي ټي پی طالبان څومره قدرت لري او آیا دی له بلوچستان سره لار لري او له هغه سره یو د جنگ کې یو د بل روابط سره لري نه لري او مخالف دي کړه به لري کې څنګه دي.
مننه مننه جی صاحب چې په خبرونه کې مو برخه سره وخت ور بشو ملمنو ته. ما یار صاحب پلانډو کتا سو دا جواب کوي د حاجی صاحب ورسته خبره
د هیڅ نظریات او د بدر خو ما نظریات یو د احترام وړ احساسات هم د قدر وړ دي او دا چې د دې نظر وو د یو پښتنه یو کله
البته دا خبره وکړه چې ټي ټي پی څومره قوی دی او ټي ټي پی له بلوچستان سره څه ارتباط لري. له بلوچستان سره خو یو خبره ده او راپورونه پورستوي چې خبره شوی چې د بلوچستان دا د بیلتون غشتون کې غورځنګ یو مشر هم چې د ټي ټي پی مشر بلل کیږي د ایغه نوم دی شاهین بلوچ. البته په خو د سچنه وو د سراپورونه خبره شوی چې دوی سره په ارتباط کې دي. مایر صاحب مهرباني
د قرائت په دنګان خو کده سو وایو چې دا د مذهبي جلونه چې دوی عقیدوي جنگ کوي او دا به یعنی ډیر مشکلات کې دای شي جوړ کی ځکه د دې یو نفر معادل د دې د چې د لاس نفر فوج سره دی تقابل وکي او د بل طرف نه د پاکستان د فوج روحیه کاو قتل شي. یعنی په تاریخ کې دی یعنی د سډیر هغه د فعال یا هغه نظامی کوم همت چې هغه په دې کې نه دی دل کیږي نو دې نه غواړم ورته مشکل جوړ دشته. بل نه غواړم کچیر اقتصادي مسایل وکتل شي د پاکستان نظام او د جنگ ډیر پر مصرف مسله یعنی د دې نه غواړم دې تضعیف کی او د روابط مسله خداسته چې چکله دشمن مشترک وي دلته اوتوماتیک ډول هغه راځي یو وحدت راځي. یعنی امکان لري چې دلته ډیر نور د غډل چې دي سره متحد شي نظام مقابل کې او کچېره د پاکستان نظام ته قتل شي بخ کې د نظامی مسله مطرح شوله شي برشي دا یو مقوده مطرح شوی د سیاست کې وايي په باسوادانه کې د تورونه بي سواد خلک چي دي هغه د نظامی بوت خصوص پاکستانی نه پامی چې دوی د معنویات او اخلاق نه لري خلک نو دې هم اخلاق نظر کې نیسی او هم دوی منطق نه کار نه اخلي ځکه د افلاطوني نظریه ده چې وای دوی احساسات او ډیر کار اخلي د خپل دې د ناکامي باعث کیږي او د بل د دوه کارته وګورو یعنی تحلیلګران له نظر پاکستان یو فوج یو چاوک باندې کاری دي داسې یو چاوک چې هوادونه د نړۍ هوادونه یا برخدرتونه د دې نه کوي چې هر شی پکراو نیسی حتی مفتی کوي چې پکراو نیسی جنرال کوي چې پکراو نیسی او سیاستمدار د پاکستان کوي چې پکراو نیسی او د خپل حریفانو مقابل کې استعمال کوي.
مننه مایر صاحب. د مخکې د پاکستان او د چین روابطو ته اشاره وشوه، خو په ورته وخت کې پاکستان له لویدي سره هم ښه روابط لري خو غواړي چې له چین هم مرستې ترلاسه کړي. افراسیاب خټک وایي چې په دې کې یو ډول تضاد موجود دی، دا څرګندونې سره اور
دې تضاد دی او پاکستان ته لوی مشکل دی دغه تناسب توازن به څنګه ساتي دې دواړو کې. او دا دی چې د پاکستان چونکې غرب سره اړیکې او تاریخي اوږدې اړیکې دي، هغه یعنی جوړونکو کې سره غرب کومک کړی دی، نو هغه چې دی غرب وایي چې دا خو زموږ خپل ځای دی، دا به څنګه په چین ته ځي؟ چې دې چین ته یو قدم نږدې کېږي هغه ورته وایي چې موږ سل کیلومتره لرې شوي، هغومره هغوی خشم کوي، هغومره هغوی بیا هغوی امکانات لري دا صندوقي وجیب ملي چې پاکستان ته پیسې ورنکړي، نو بیا رسمن به شکست پیدا نه بیا وسه کوي. نو لہذا مشکل صورتحال کې د پاکستان دی کې شک نشته.
هغه لیکړو خپل څه فکر کوي چې پاکستان لکه څنګه چې خټک صاحب وویل پاکستان په یو تضاد کې واقع دی د غرب او د چین ترمنځ، او کنه پاکستان کولی شي چې د غانډول وساتي لکه څنګه چې په تیرو کلونو کې ساتلی او تربیه بریده؟
خوزه فکر کوم چې تیر وخت مختلف وخت ځینې مسائل او چې چین هغه په مسله کې یو اندازه کېدای شي مسله موافق به وي یا عمره شدید مخالف بنو، اما اوس یو داسې حالت راغلی دی چې پاکستان دوه انتخاب نشي کولای چې هم منطقه خوشحاله وساتي او په اصلاح هم د منطقه نه لري غرب نه لري چې همیشه دوی ته ډالر لیږلې دي، هلته سرمایه ګذاري کړي، امکانات ورته برابر کړي دي، دوی اقتصاد هم د بهرني کومکونو باندې یا په استخباراتي او نظامي کومکونو باندې ولاړ یو حکومت دی. نو زه فکر کوم داسې یو حالت راغلی چې دغه ډول ساتل به ورته ډېر اسانه نه وي، که وغواړي که ونه غواړي، او دوست به د لاسه ورکړي، یا به غربي نړۍ نه به لرې کېږي، هغه ډالر به نور هغوی ته به مثلا غسره به خدای پاماني کوي، او یا داسې واقعا چین ته به نږدې کېږي او په هر قیمت سي د چین هغه برنامې چې دي اقتصادي برنامې هغه ته به لبی کوي او خپله خاوره به ورته امنوي تر څو پورې هغه برنامې مخته ولاړ سي. زه فکر کوم چې دا یو اسانه حالت نه، دغه لوبه چې پاکستان تر اوسه پورې په دومره موافقانه شکل مخته بوده کېدای شي چې بملي ټول خصن نربي د غربي نړۍ به یو څه پاسلای مجبوریتونه او چې دوی سره مثلا ډېر جدي نه نیول، اما زه فکر کوم اوس هغه حالت راغلی چې موضوع به جدي نیول کېږي. اوس به تقریبا طالبان مستقیما په تماس کې دي له غربي نړۍ سره، اوس ډېر ضرورت هم د پاکستان رول ته نه دی، نو پاکستان لپاره به سخت وي او همدا عین شکل به زه فکر کوم راتلونکي به طالبان هم د سوی سره مخابره کېږي، سایه منطقه به خوشحاله ساتي یا غربي نړۍ او یا د غوی ډالر. دا یو ستونزه ده چې بلاخره د ملکونه باید خپل تصامیم ونیسي
په اخر کې. او په همدې برخه کې انصاری صاحب که ستاسو نظر واخلم، په روسیو کې ایران بیا هغه د پخوانی قرارداد مسله راپورته کړل، پاکستان سره د ګازو د صادراتو په برخه کې یو تړون لاسلیک کړی و، ایران په خپل خاوره کې دغه پایپ لاین او هر څه چې و د ګازو د تاسیسات منظم کړي دي، خو د پاکستان د خاورې دننه کار نه دی شوی. او د ایران ولسمشر چې پاکستان ته سفر کړی و دا مسله په یو ډول یاد شوه د رسنیو د راپورونو له مخې، خو په پاکستان کې دننه دوی چوپ پی پات شول ځکه چې غرب نه غواړي چې له ایران څخه غاز واخلي. اما ځینې عام پاکستانیان یا د ټیټې رتبې چې چارواکي نه دي هغه دا مسله یادوي چې موږ باید له ایران غاز واخلو ځکه چې غاز نه لرو. انصاری صاحب، اسلام آباد ستاسو په باور کولی شي چې داسې روابط له نورو هیوادونو سره وپالي چې د غرب خوښه نه وي او د غزړه نه وي؟
بلې، هیڅ کله نه. که تاسو د پاکستاني مطبوعاتو او رسنیو بحثونه او د پاکستان د ولس بحثونه تعقیب کړو، عام ولس یې په سردی پوزې ته راغلی چې وایي چې پاکستان هیڅکله خود مختار نه دی، خپلواک نه دی، خپلواک حکومت نه لري، بلکې ځینې لډیر غوسه ده هم وایي چې دا د امریکایو 50 مسوبه ده.
یا یو پنځوسم ایالت دی او ټول راج دا وی چلیږي. موږ او تاسو د جنرال حمید ګل وینا ته ورشو چې هغه د یوې رسنۍ سره ویلې ز ژورنالیست ترې پوښتنه کوي چې پروګرام و چې ته د پاکستان لوی درستیز شي د پوځ خو هغه کار ونه شو. ولې هغه ورته پیر په وضاحت سره وایي چې امریکې ونه غوښتل. ژورنالیست په ډېره حیرانتیا ترې پوښتنه کوي چې آیا د پاکستان لوی درستیز امریکا ټاکي؟ هغه ویلې نو تاسو څه فکر کوئ؟ داسې ویل کېږي چې پاکستان جنرالان ټول د امریکې او د برېټانیې په اشاره چلیږي. هغوی چې څه حکم او فرمان ورکړي هغه عملي کوي. هغوی چې هر خواهش ترې وکړي دوی ورته بلې بلې وایي. هغوی دي چې د دوی سیاستونه د دوی حرکات د دوی سکنات او فعالیتونه ریموټ کنټرولوي، لرې کنټرولوي. کله چې د ایران او د پاکستان د سوداګرۍ د تیلو د پایپ لاین خبره راځي دلته هم د امریکې او د برېټانیې فشارونه دي. د دې تر څنګ که موږ او تاسو تر دې هم مختلاط کړو له روسیې سره هم دوی هڅه کوله چې د تیلو ځینې قراردادونه وکړي خو دا چې هلته بندیزونه وو یا د اوکراین د جګړې له امله یا هم نور هغه قراردادونه هم ونه شوه او د روسیې له تیلو پاکستان ګټه پورته نه کړی شوه. په لهذا موږ ویلی شو چې پاکستان اوس په یو منجلاب کې راګیر دی. اخوا د هند تهدیدونه هلته له چین سره د اړیکو خرابېده یا د چین د پروژو د پروګرامونو خرابېده او ډېر ځنډېدل دلته د افغانستان د نوي حکومت سره د دوی د توقع خلاف و اړیکې خرابېده او هلته هم په کور دننه د پراخ فقر د فابریکو فلجېده د برېښنا د سون توکو کمښت او تر څنګ یې هغه پراخ سیلابونه چې په پنجاب او ځینو نورو سیمو راغله او د دوی کروندې ډېرې زیاتې خرابې کړې. تر څنګ یې په نړیواله کچه د اعتبار بایلل دا د پاکستان لپاره لوی او ستر ګواښونه او چیلنجونه دي چې پاکستان یې په مختلفو ابعادو نه یوازې له رکود بلکې له سقوط سره مخ کړی او په تدریجي ډول د مرګ کندې ته ورکیل وهل کېږي. فکر کوو چې د بنګلادیش تاریخ به یو وار بیا تکرارېږي په اوسني پاکستان او دا وار به دوه نه بلکې په څو ټوټو بدلېږي.
مننه انصاري صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د بحث پرې ورستیو کې به د افراسیاب خټک څرګندونې راواخلو. هغه بیا د سیمې وضعیت ته هغه دی یعنی هیلمن نه دی، د خوشبینه نه دی او د څرګندونې سره اورو بیا به په همدې د افراسیاب خټک د څرګندونو په استناد دا بحث راغونډ کړو.
وزه نور بخامت پیدا کوي زس دې کنه چې زبر تاسو فکر کوم کنه ګوري چې دا د پښتونخوا هغه لګیا دي نسی او رور وو پنجاب تم لاس راوګه زین بیا به دوی بمبردمان شروع کی عملیات به شروع کی او زمون خلکو کې د بل ځای لکه مروت کې لکه خلک راوتلی هغه خوښته کوم چې خپل کورونه نوزو موږ نه پریږو خپل کورونه تاسو مونږ به کور کوي بیا نو دا کیسه به شروع شي او د داعش په خلا پکې نه دی بیا خبره توزه شي چې داعش هم پکې راګر شي.
شغل خټک دا خبر هم کوي چې البته د خبرو دا برخه مانه وراخیست په دې ځخ کې چې د وایسي د افغانستان وضعیت به هم ورسره ګډوډ شي او خراب شي او د ټوله سیمه به راتلونکي کې ګډوډ شي. اغلی کړو خیل قصاصو نظر وخل
معلوم دار د افراطی ګروپونه چې دي د هیڅ مو په خیر او په ګټه باندې هغه افراطی ذهنیت سفرات له وزلو له ځپل نه کوم بل برنامه د خلکو د پاره نه لري. اقتصاد نه پیوړی کیږي، د خلکو هغه مشروع ازادیان نه ورته ورکول کیږي، له افراطیت نه کار اخیستل کیږي، بل اخره خلک لاس په کار کیږي او جنگ ته مخه کوي که په سوله ایز مقامات باندې یو مسله حل نه شي. همدارنګه افراطی ګروپونه چې هغوی په راتلونکي کې بل ځای نه لري او د خپل د ژوندي پاتې کېدل لپاره یا د تر اخري سلګي پوری باید تلاش وکي نو غوی به هم لاس پکار کیږي او تخریب او ورانګری ته بخا کی. نو څه فکر کوم چې دا رقم افراطی ګروپونه باندې تکیه کول او غوی په اساس یو ابزار کارول تر څو پر دې خپل بخوته د منطقي استخبارات ورسیږي دا یو بدترینه گزینه ده او د پایله باندې چا په ګټه باندې وي که هغه په منطقه کې او که هغه د منطقې نه د باندې.
مننه انصاری صاحب، که ستاسو نظر واخلم، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړله داسې اټکل کوو چې د پاکستان وضعیت به ډېر خراب شي. که چېرته د پاکستان وضعیت ډېر خراب شو، طبیعي خبره ده چې په افغانستان به یې ناوړه آثار وي. مخکې مایار صاحب هم دې ته اشاره وکړه، اما که چېرته جګړې پراخې شي، څه فکر کوي چې د افغانستان وضعیت به هم ورسره ګډوډ نه شي؟
ضرور که چیرې هلته په پاکستان کې دغسې استبداد حاکم وي او د بیلتون غوښتنې حرکات او فعالیتونه اوج واخلي د هغو ظلمونو په اساس چې پنجابیانو په پښتنو، بلوچو، سندیانو، سرنکیانو او نورو قومونو کړي، دغه کرکه نفرت بلا پراخیږي. هلته به نه یوازې د پاکستان په ولسونو او قومونو کې، بلکې په سیاسي قشرونو او دغسې په پوځ او استخباراتو کې هم ځینې هغه جنرالان، مسؤولین، د فرقو قمندانان او یا هم افسران چې هغوی د پنجابي افسرانو له ناکردو، ظلمونو او جنایاتو ډیر ښه خبر دي، هغوی به هم له خپلو قومونو سره ودرېږي. تر څنګ به یو شمیر هغه چې په اسلامي فکر روزل شوي او کلونه کلونه یا عمرونه یې د نورو ملکونو ځینو ډلو او ګروپونو ته د اسلام، د اسلامي نظام په روزنه یا همکاري یا ګډ کار کې برخه اخیستي او د هغوی فکرونه همدغسې جوړ شوي دي، هغوی به په پاکستان کې د اسلامي نظام په فکر چې جوړ شوی هم په همدې نومو چې پاکستان کا مطلب کې لا اله الا الله له نه چې جلا شو هدف یې دغه وو، دوی به د ټي ټي پي او د ځینو نورو هغه چې ډلو، اسلام پالو ډلو سره او ګروپونو سره چې هغوی په پاکستان کې د اسلامي نظام، د اسلامي عدالت او مساوات غوښتونکي دي او د هغو خپلو قربانیانو او مشاهیرو چې هغوی د انګریز خلاف د مجاهدی وکړي، مبارزه وکړي او غوښتلې چې په لوی هندوستان اسلامي نظام بیا اعاده شي، لکه څنګه چې 1900 کال هلته د ایست انډیا کمپنۍ د راتګ نه او د انګریز د لومو د خپرېدا نه مخکې وو. مګر د جنا په پوست کې د انګریز د دسیسو په اساس هغه فکره کامیابه نه شوه یا پرې نه ښودل شوه. یو ځلې پاکستان د هند نه جلا کړو، 200 میلیونه انسانان هلته پاتې شوه، څومره دلته په بنګلادیش او اوسني پاکستان کې را جلا شوه، بیا یې دا څو ټوټې کړو. نو هغه فکر هم لا ورو ورو هغه سپرغۍ چې پاتې وي هغه راګرمیږي، ځلیږي، هغه فکر هم پر راځوندي کېدا دی. نو دلته اوس مونږ او تاسو وینو چې څو بودیز حرکات روان دي، د اسلامي فکر او نظام، قومي افکار او هغه ظلم او ستم چې هغوی روان کړی، یا د امریکا او د برېټانیا د جغنا د وتلو افکار چې په ځوان نسل کې روان دي، موږ فکر کوو چې دا به ستونزې راولاړي. خو افغانستان کې که افغانان یو موټی وي، دلته یو مقتدر نظام وي، دلته انارشي نه وي، دلته د خلکو
افغانان باید څه وکړي. خو د مایار صاحب نظر که زه واخلم، مایار صاحب، انصاری صاحب هم ځینو ټکو ته اشاره وکړه. په ورته وخت کې داسې راپورونه تازه ترلاسه شوي دي چې فرضاً په دره اسماعیل خان کې د نجونو یو مکتب په بمونو الوزولی دی، یعنی داسې افراطي حرکات هم هغه خواته شته. څه فکر کوي چې د پاکستان وضعیت که پسې نور خراب شي په افغانستان به یې تاثیرات ناوړه نه وي؟ که څه هم تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، خو لږ په تفصیل لطفا.
چې بس داسې مسله دی، موږ خارجي سیاست ته ډېر کچې مشخص ده. موږ په دې پوهېږو چې د پاکستان ضعف یا د هلته چې کله نظام ضعیف وي، دا زموږ په ګټه نه ده. متاسفانه د پاکستان خارجي سیاست داسې ده چې کله د افغانستان نظام ضعیف شي، دا دوی فکر کوي چې دوی په ګټه ده، چې متاسفانه دوی په ګټه نه ده. خو دوی ځنه پېنولی دي، داسې فکر کوي
یعنی دوی خپل سیاسي خارجي سیاست د فکر کړی چې د افغانستان نظام ضعیف وساتي یا تل د دوی د تداوم نه جلاګيري وکړي. کچیر دوی داخلي مسالې ته وکتل شي، د خټک صاحب اشاره هم دې طرف ته وه، دوی نه تنها په نظامي یا امنیتي مشکلاتو کې د تنظیم د دوی جریاناتو سره دوی مصروف دي، دوی عامه افکارو کې هم لیدلی دوی نظام په اخلاقي بود کې، په مذهبي، په دینی بود کې. تاسو ګورئ په همدې ورځو کې د هغه مسله د صدیقي خور موضوع مطرح ده چې یو ځل یعنی دوی هغه پاکستانی غیرت، افغانی غیرت خو نه شورته ویلې، خو هغه پاکستانی غیرت، دوی پنجابي غیرت، دا اجازه دوی ته ورنه کړه چې دوی یو ادعا وکړي چې د خور غم وخوري. خو دا تلاش د یو افغان ورور د افغان ورور له طرفه کیږي تر څو چې د خور غم وخوري شي او د هغه د بند نه آزاد شي. او یعنی دوی په ډېر ابادو کې یعنی د رکود سره مخامخ دي، د مشکل سره مخامخ دي، او مونږ د افغان په صفت دا ورته وایو چې یعنی تاسو ضعف دا د مونږ په ګټه نه ده، د مونږ ګټه په دې کې ده چې دا منظم نظام
ګټ ته راغلم. څه باید افغانان وکړي چې له دغه شخړو کې خوندي پاتې شي او د افغانستان په خیر وي؟
بالکل، خو یو مدیریت ته راسته خارجي سیاست کې، دغه خارجي سیاست چې اوس په کوم نړیواله کچه حاکم ده، د ریالیستیک سیاست وایي، او په دې کې د ارزښونو دا مسله ډېر نه وي، او دلته دغه موازي ګټه ډېر نه وي، دته یو مدیریت ته ضرورت دی. نو ته ډېر کچه پورې مخکې خټک سوی و. بل نقطې ته هم دې مورد کې اشاره وکړه چې ممکن ګاونډیانو ته مشکل جوړ شي، یې دې مسئله سره ډېر سره موافق نه یم. یعنی موږ ته مشکل په صورت کې جوړېدای شي چې موږ یو ضعیف حاکمیت یا نظام ولرو، حداقل په امنیتي او دفاعي او په استخباراتي سیستم کې موږ نظام ضعیف نه ده. موږ یې په خپل دغه 50 کلونو کې یعنی موږ داسې نظام لرو چې یو صف تصریح حاکمیت حداقل
ده. خو دلته مایار صاحب وبخشي، مثلا د افغانستان د صادراتو یو ډېر لوی مرکز پاکستان دی چې میوی الته صادرو، د افغانانو د درملنې مرکز پاکستان دی، د افغانانو حتی هغه افغانان چې له افغانستانه وزي هغوی اول پاکستان ته ځي، بیا له پاکستانه نورې دنیا ته وزي. یعنی په مختلفو برخو کې په پاکستان باندې اتکا، په میلیونونو افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. نو که چېرته د پاکستان وضعیت خراب شي، بیا هم تاسو فکر کوئ چې افغانستان به متاثر نه شي؟
تجارتي بود کې متاسفانه مونږ صادرات کم، واردات هم ډېر. همیش دا مسله یادیږي د یو اقتصادي بحث او خصوصیت داسې یادیږي چې یعنی په دې کې موږ مدرس کیږو. ګوره د اقتصادي نگاهه ګټه هیواد کوي چې کوم صادرات کوي، موږ خو صادرات نه کوو، موږ خو واردات کوو. نو که چیرې دلته کوم بندیز راځي، مشکل خو دوی ته متوجه کیږي. دا یو مسله. او د بل نگاهه که اقتصادي فضا کې یو مسله ده چې تمدنونه یا پیشرفتونه په هغه هوادونه کې راځي په کوم ځای کې چې مشکلات او سهولتونه وي.
بله،
کوم ځای کې چې ټول سهولتونه وي هلته تمدن یا پیشرفت مست نه راځي. د امازون ځنګلونه دې مثال دی چې هلته ټول خوراک او پوشاک او ټول مسائل میسر وو. دا باعث شو چې یعنی د خلک 2000-3000 کاله پاس پاتې شي، په مکمون اولیه کې تقریبا په دې سیستم کې پاتې شي. یعنی دغه چالشونه د قدرت باعث هم کیږي. او د بل بوت نه کچره او کتل شي اتکا په یو بل په یو بود کې د خپل یو هغه د یو چالش یو مشکل
مانه نه معیار سره چې وخت هم را لنډ دی
عملا وایي او فشار راشي تر څو نور بدیل لار پیدا شي. مانه نه
انصاری صاحب، مانه نه په لنډو کې تاسو نظر وخت لمخ کې مستاسو خبرې قطع کړې وي چې څه باید وشي، یعنی افغانان باید څه وکړي په لنډو لطفا.
اتفاق او اتحاد پکار دی د خپل دین، هیواد او ولس د ګټو لپاره مشترک او ګډې هڅې پکار دي. هر افغان که په حکومت کې دی، که په د سیاسي ګوندونو، د مدني، علمي او فرهنګي بنسټونو، که هغه رسنیو او نورو اخشارو کې دي، دوی باید نور د افغانستان د فلاح بقا او پرمختګونو لپاره سره لاسونه یو کړي. هغه ویني چې په دې هېواد کې د خونړیو تباهکارو انقلابونو په نتیجه کې توی شوي، د هغې لږ تر لږه 10% د هغې په د وزن په اندازه 10مه برخه خالی که موږ توی کړو، هغه وجه چې په جګړو مصرفیږي، هغه امکانات چې په جګړو مصرفیږي، که موږ یې د پایدار امن او ترقیاتي انقلابو دپاره ولګو مصرف کو، موږ فکر کوو چې د سیمې او نړۍ د سوتیونه به بد شو د پایدار امن او ترقی.
اغلې کړو خیل، په یوه جمله کې چې همدومره وخت لرو، تاسو څه پیشنهاد کوئ؟
فکر کوم په دې بهراني وضعیت کې حاکمیت ته لازم ده چې خپل خودخواهي لاس واخلي او د دې وضعیت له په امن کې اوسېدل او افغانستان یو موټی ساتل ولس ته مخه وکړي او ولس لسان سره ولري تر څو پورې افغانستان خپل حالت باندې پاتې شي.
اغلی کډخیل انصاری صاحب او مایر صاحب له تاسو ټول مننه.